رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، هیله ده چروغ جوړ او خوشاله اوسئ. دا دی د امریکا ژغ آشنا رادیو دوهمه سهارنۍ پښتو خپرونه پیل سوه. نن چهارشنبه ده، د 1409 کال د جدید میاشتې 12مه ده، چې د 2009 کال دوهمه ورځ کیږي. په دې خپرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مطالب لرو، خو لومړی پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته.
السلام علیکم، تاسو خبرونه اورئ. په سرپل ولایت کې د وسوالو طالبانو په حمله کې 40 امنیتي سرتیري وژل شوي او 30 نور زخمیان شوي دي. د سرپل د والی ویان زبیح الله امانی د سه شنبه په ورځ امریکا غږ ته وویل چې یاد امنیتي سرتیري تیره شپه د دغه ولایت په سیاد ولسوالۍ او د سرپل مرکز اړوند د روستایي کشکري سیمو کې د طالبانو په حملو کې وژل شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې وسوالو طالبانو تیره شپه د تیرو ذخیرو د نیولو په هدف دغه حمله کړې دي. هغه وویل تیره شپه 9 بجې وسوالو طالبانو په د ولسوالۍ کې د تیلو ذخیرو نیولو په هدف حمله وکړه. وسوالو طالبانو هم د سرپل ولایت د تیرې شپې په جګړې کې د شاوخوا 50 امنیتي سرتیرو د وژلو ادعا کړې ده. چین وایي امریکا دې د افغانستان نه په مسؤولانه ډول ووځي. چین امریکا ته مشوره ورکړې ده چې د افغانستان نه دې په مسؤولانه ډول ووځي او د عسکرو په ایستلو کې دې بیړ نه کوي. چین د نړیوالو نه هم غوښتې دي چې د افغانستان د سولې په پروسې کې مرسته وکړي. په پاکستان کې د چین د سفیر مرستیال لی شانجاو د سرګندونې د امریکایي مطبوعاتو د ناتایج شوي رپورټونو د خبرېدو نه وروسته کړې دي چې وایي ولسمشر ټرمپ په افغانستان کې امریکایي ځواکونه کموي. لی شانجاو د پاکستان د ټلویزیون جیو سره په یوې مرکې کې وویل د امریکا عسکر په افغانستان کې د تیرو 1900 کلونو نه حضور لري. که هغوی د افغانستان نه ووځي نو دغه کار دې په دما او مسؤولانه توګه ترسره کړي. هغه لی جاو په افغان حکومت او طالبانو غږ وکړو چې د افغانستان د 40 کلنۍ اوږدې جګړې د ختمولو دپاره دې خبرو ته کښېني او یو سیاسي حل دې راوباسي. هغه وویل چې د افغانستان مسله یوازې افغانان په خپله حل کولی شي او نړیواله ټولنه دې د افغانانو سره په دې لړ کې مرسته وکړي. که د امریکایي عسکرو د وتلو نه وروسته کورنۍ جګړه پیل شوه نو د ټولو نه مخکې به پاکستان او چین بده سر کیږي، نو ځکه باید موږ ټول د دغې مسلې د حل لپاره یو ځای شو چې د سولې پروسه پیل شي. جاو دغه خبرې هم وکړې. یادونې وړ ده چې امریکا په وروستۍ کې د طالبانو سره مستقیمې خبرې شروع کړې دي. د امریکا ولسمشر ټرمپ د دغه کار لپاره خاص استازی زلمی خلیلزاد ټاکلی دی، خو طالبانو د افغان حکومت سره د خبرو نه انکار کړی دی. د هند صدر اعظم نریندر مودی د نوي کال په مناسبت په یوه مرکې کې ویلي دي چې دا فکر کول سم نه دي چې پاکستان به زر اصلاح شي. هغه وویل چې پاکستان به په اصلاح کېدو کې ډیر وخت ونیسي. ښاغلي مودی یو هندي ټلویزیون ته په مرکې کې ویلي دي چې په پاکستان به فشار ته دوام ورکړل شي. هغه وویل چې د ترګرۍ د مخنیوي لپاره که هغوی ته ضرورت وي نو په پاکستان کې به د ترګرو سیمې په نښه کړي او که یا د ترګرۍ د ختمولو لپاره په بله کچه کوم اقداماتو ته ضرورت وي نو هغوی به یې کوي او په پاکستان به فشار ته دوام ولري. مودی وویل چې هند هیله لري چې د ګاونډي ملک پاکستان سره ښې اړیکې ولري، خو زیاته کړه چې پاکستان د ترګرۍ نه لاس ناخلي او په خپل چلند کې بدلون نه راولي. مودی وویل چې که هندوستان د ویشل کېدو جنګ وو او که د 1950 کال جنګ وو، خو دا تمه کول چې پاکستان به د یو جنګ نه وروسته سم شي نو دغه ناسم فکر و. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خپل یو تازه ټویټ کې لیکلی دي چې مخکینی ولسمشر باراک اوباما جنرال مکریسټل د سپې غوندې له دندې وشړو او په کور کې نو. مکریسټل په 2010 کې د ولسمشر اوباما په حکومت د کلکو نیوکو وروسته د دندې لرې کړی شوی و. ولسمشر ټرمپ دا ټویټ د ښاغلي مکریسټل د هغه تازه څرګندونو په غبرګون کې کړی دی چې ښاغلی ټرمپ یې فریبکار بللی و. ښاغلي مکرسټل هم دغه شان د افغانستان نه د زیاتو عسکرو ایستل غلطي ګڼلې ده او ویلې دي چې دغه اقدام د امریکا حیثیت د افغانانو په ذهن کې زیانمنوي. خو ولسمشر ټرمپ د مکرسټل په ځواب کې په خپل ټویټر لیکلی دي، جنرال مکرسټل د ولسمشر اوباما د لوري د سپي غوندې د دندې وشړلی شو. د هغې نه وروسته د هغه ماموریت یې بدترین تنزلو. د هندی فلمونو یو مشهور ستوری قادر خان د یو اتیا کلونو په عمر د نړۍ نسترګي پټې کړې دي. هغه د هندی سینما یو د وتلو هغه اداکارانو نه دی چې افغانستان یې مورنی هیواد دی. قادر خان د خپل زوی سره په کاناډا کې ژوند کوو او د څو ورځو راهیسې حالت جدي و. قادر خان په کال 1980 کې په کابل کې زیږیدلی و، خو ممبئی ته یې کډه کړې وه او خپل ټول ژوند یې په ممبئی کې تیر کړی و. د ژوند اخیری ورځو کې د صحت د خرابېدو له کبله خپل زوی کره کاناډا ته لاړو او هلته یې پرون سا ورکړو. دا و خبرونه.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه اوریدل. قدرمنو اوریدونکو، د نړۍ خلکو د 2019 میلادي کال هرکلی په میلو او جشنونو سره وکړ. خو لومړی به راسو دې رپورټ ته چې د سولې عالي شورا د طالبانو له استازو سره د سیمې د حکومتونو خبرې د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره ګټورې ګڼي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو او د افغان حکومت د استازو مخامخ خبرې د ستونزې یوازنی حل ګڼي. په دې باره کې د امریکا ژغ خبریال اکرام شنواری رپورټ را لېږلی.
طالبانو په یوه اعلامیه کې چې د سه شنبې په ورځ یې خپره کړې، په تهران کې د دوشنبې په ورځ د ایراني چارواکو سره د دغې ډلې د استازو خبرې تایید کړي. طالبانو په دغه اعلامیه کې د ایراني چارواکو سره د خپلو خبرو هدف له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو وروسته افغانستان او سیمې کې د سولې د ټینګېدو په اړه له ایران سره د نظریاتو شریکول ښودلي او ویلي چې د دغې ډلې استازي له افغانستان څخه د بهرنیو سرتېرو د وتلو لپاره د بهرنیو هیوادونو د سیاسي او اخلاقي ملاتړ د جلبولو لپاره هم دا ډول سفرونه کوي. د افغانستان د سولې علي شورا ویان سید احسان طاهری امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې د سیمې هیوادو له استازو سره د طالبانو د استازو لیده کاته د سولې د بهیر لپاره مثبت ارزوي او وایي چې دا کتنه د سیمې او نړۍ د هیوادو څخه د سولې خبرو ته د زمینې د برابرولو لپاره د افغان حکومت د غوښتنې وروسته شوې ده.
د سیمې له ټولو هیوادونو څخه مو غوښتي، په ځانګړي ډول د اسلامي هیوادونو او زموږ د ګاونډیو هیوادونو څخه، له ټولو هیوادونو څخه چې موږ سره همکاري وکړي، سولې بهیر ګړندی کړي او د افغانستان په مشرۍ او مالکیت د سولې له بهیر څخه ملاتړ وکړي. دا لیدنې کتنې لومړی پړاو دی چې خبرې د خبرو لپاره وسی.
د سولې علي شورا ویانویل چې دغه سلیدو کاتو په برخه کې یو ډول همغږي شته دی. تیرونی د ایران د ملي امنیت د شورا منشي علي شمخاني کابل ته د خپل سفر پر مهال د افغانستان د ملي امنیت د شورا له سلاکار حمدالله محب سره په کتنه کې هغه ته د طالبانو استازو سره د ایران د حکومت د خبرو په اړه معلومات ورکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت بهرام قاسمی دوشنبه په ورځ ایرانی رسنیو ته ویلي چې وسلوالو طالبانو استازو د دغه هیواد د بهرنی چارو د وزارت د برسل عباس عراقی سره د افغانستان د سولې پر مسلې هر اړخیزي خبرې کړې دي. د خاغلی قاسمی د وینا له مخې ایران د افغان حکومت او وسلوالو طالبان ترمنځ د بین الافغاني خبرو اترو د پاره د زمینی رامنځته کولو په برخه کې هڅې کوي، خو د افغانستان د بهرنی چارو وزارت د دغه هیواد د رواني لانجې یوازینی حل د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د استازو ترمنځ مخامخ خبرې ګڼي. د بهرنی چارو وزارت وین صبغۃ الله احمدی امریکا غږ آشنا راډیو ته د طالبانو د استازو او ایراني چارواکو ترمنځ د دغې کتنې په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې ویل چې د طالبانو او افغان حکومت د استازو ترمنځ د مخامخ خبرو پرته بل هیڅ لار د دغه هیواد د لانجې د هوارولو لپاره نشته دی.
ما معتقد به روابط دولت با دولت هست.
موږ د دولت له دولت سره اړیکو باندې باور لرو او دا یو اصل هم دی. دا چې د افغانستان مشرۍ او مالکیت مسأله د سیمې د هیوادونو او نړۍ له خوا په بشپړ ډول رعایت شي.
باید رعایت
شوه. د ایراني چارواکو سره د طالبانو استازو په تهران کې دا خبرې په داسې حال کې کړي چې تمه ده د طالبانو استازي به په نږدې ورځو کې د سعودي عربستان د جدي په ښار کې د امریکا، پاکستان، متحده عربي اماراتو او سعودي عربستان د چارواکو سره وګوري. د سولې علي شورا وایي چې ممکن د افغان حکومت یو پلاوی هم سعودي عربستان سانته د دغه غونډې د جوړېدو پر مهال سفر وکړي. د افغانستان د چارو کارپو نظر محمد مطمئن امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې د طالبانو استازو د ایران اندېښنو ته په کتنې دغه هیواد ته سفر کړی دی.
طالبان په مجموع کې له ایران ایران سره هغه وخت تاریخي حمله لرلې چې امریکا په افغانستان حمله وکړه او هغه وروسته مسلسل له ایران سره ناست لري وروسته چې ماسکو کې غونډه وسوله دا یو شپر مختګ د سولې په اړه باندې کله چې په ابو ظبي کې طالبان او امریکا او امارات او سعودي ولیدل پرته له شک چې ایران او د سیمې ځینې نور هیوادونه به اندېښنه ولري دغه سي اندېښنو لمنځوړلو لپاره به ضرورت چې طالبان او ایرانیان سره کښېني ځکه داسې اوازې دي چې په سعودي کې هم ناسته کېږي زه فکر کوم یو بل ته به هغه اطمینان ورکوي او اندېښنې به لمنځه وړي
د سعودي عربستان د جدي په خبرو کې ایران ته بلنه نه ده ورکړل شوې
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15
خوست برا سو دی رپورتا چی یو شمیر سیاسی جریانونه او نفوذی شخصیتونه پدی باور دی چی د جمهوری ریاست د انتخاباتو ځندیدل د حکومت کار دی ځکه حکومت غواړي دغه ټاکنی په خپل خوشه تر سره کړي پدی باره کې زموږ خبریالی لیمینیازی له کابل رپورت را لېږلی
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دوه ورځې وړاندې اعلان وکړ چې د جمهوري ریاست انتخابات په درې میاشتې ځنډ ترسره شي یو شمیر سیاسي جریانونو او د حکومت پخوانیو لوړ پوړو چارواکو د کمیسیون دغه اقدام سره مخالفت ښودلی او دا کاری غیر قانوني بللی دی د ملي امنیت ریاست د پخواني مشر رحمت الله نبیل په مشرۍ د افغانستان د خلکو محور سیاسي جریان د سې شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې انتخابات د حکومت په غوښتنه ځنډول شوي او حکومت غواړي دغه پروسه په خپله خوښه ترسره کړي د دغه محور د رهبرۍ هیئت یو غړي داود علي نجفي وویل
محور مردم افغانستان بر این باور است که این تصمیم کمیسیون به دستور حکومت وحدت ملی صورت گرفته
د افغانستان د خلکو محور پر دې باور دی چې د کمیسیون دغه تصمیم د حکومت په دستور ترسره شوی دی مخه تر ډیره لدې چې کمیسیون کې اصلاحات راوستل شي د حکومت لاس وهنه ده
زمینه سازی برای دخالت و مهندسی در انتخابات ریاست جمهوری است
د افغانستان د ملي امنیت شورا په خواني سلاکار محمد حنیف اتمر له دفتر څخه هم رسنه او ته په لیکل شوی اعلامیه کې ویل شوی چې د جمهوری ریاست د انتخاباتو د ځنډېدو پاړه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون وروستی تصمیم د حکومتي کړیو د فشار له مخې نیول شوی چې پر خپلواکو ملي بنسټونو باندې د خلکو د پراخې بې باورۍ سبب شوی دی په اعلامیه کې همدارنګه ویل شوي چې د جمهوري ریاست د انتخاباتو ځنډېدل د اساسي قانون له حکمونو سره په ښکاره ډول په ټکر کې دی او له توقع څخه لرې د جمهوري ریاست د انتخاباتو د ځنډېدو لپاره قانوني او منطقي توجیه نه ده وړاندې شوې خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ویان مرستیال عبدالعزیز ابراهیمي ټینګار کوي چې د جمهوري ریاست انتخابات د دې لپاره چې په کمیسیون کې لازم اصلاحات رامنځته شي ځنډول شوي دي
اگر با به شکل پیش بریم انتخابات ریاست جمهوري سال آینده را بگیریم
که موږ همداسې مخته لاړ شو او د راتلونکي کال جمهوري ریاست انتخابات ترسره کړو اصلاحات منځته رانه وړو ستونزې او خنډونه حل نه کړو او ریفورم منځته رانه وړو دا انتخابات به له ستونزو سره مخ شي
له اساسي قانون څخه د نظارت کمیسیون وایي چې د جمهوري ریاست د انتخاباتو ځنډول د قانون ماتول او نظام د مشروعیت له منځه وړل دي په پام کې و د جمهوري ریاست انتخابات د راتلونکي لمریز کال د وري میاشتې په وروستیو کې ترسره شي خو د انتخاباتو کمیسیون دوه ورځې وړاندې اعلان وکړ چې دغه انتخابات به له اصلي وخته په درې میاشتې ځنډ ترسره شي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې د سرطان په 9 نیټه به د جمهوري ریاست له انتخاباتو سربیره د غزنی ولایت پارلماني ولایتي شورا او ولسوالیو شوراګانو انتخابات هم ترسره شي
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه
د امریکا غږ آشنا رادیو ده د شمالي کوریا مشر کیم جون اون وایي د امریکا د جمهور رئیس ډونالد ترامپ سره د زیاتو اټومي خبرو په هیله نوې کال پیل کوي مګر د واشنگتن د فشار اچولو د تکتیکونو سره خپل ناراضیت څرګند کړ د امریکا ژغ خبریال مایکل براون په دې باره کې دا رپورت را لېږلې دی
کیم د نوي کال د وینا په وخت کې چې په درس هیواد کې په تلویزیون کې خپره شو او وویل دی د ترامپ سره ملاقات ته په هر وخت کې تیار دی داسې نتیجه ورکړي چې بین المللي ټولنه ورته هرکلی ووایي د شمالي کوریا مشر کیم جون اون خپلې خبرو ته دوام ورکوي او وایي
نانن افرودو اونجدن توداجی میګوب تتونګو ماجو انجول چونبیګا دیو ایسمیو반드시 국제 사회가 환영하는 결과를 만들기 위해 노력할 것입니다. 다만 미국이
زه تل دې ته تیار یم چې د امریکا د جمهور رئیس سره بیا کینم او د داسې نتیجې د ورکولو کوشش به وکړو چې بین المللي ټولنه به ورته هرکلی ووایي. لیکن که امریکا زموږ د خلکو صبر غلط سنجش کی پر موږ یو څه فشار راوړي، اقتصادي بندیزونو ته دوام ورکړي او بې له هغو وعدو له پوره کول نه بغیر چې درستې نړۍ ته معلومې دي او فشار راوړي او د دې لپاره چې خپل ملي حاکمیت مو ژغورلی وي او د کوریا په ټاپو وزمه کې مو سوله ټینګه کړې وي د نوې لارې د غوره کولو نه بله چاره نه لرو. کم دا هم ویل امریکا باید د خپل متحد جنوبی کوریا سره ګډ نظامی تطبیقات ودروي او په جنوبی کوریا کې ستراتیژیک نظامی تجهیزات ځای په ځای نه کړي. شمالی کوریا د امریکا د دې غوښتنې په مقابل کې هم مقاومت کوي چې وای د اتومي وسلو او بالستیک توغندیو د مرکزونو په باره کې مفصل معلومات ورکړي. هغه به د یوې بالقوه موافقې له مخې تفتیش او لمانځه او لاړ شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي چې له سوریې څخه د امریکایي پوځیانو د وتلو بهیر به سوکوي او دغه پوځیان به د پاتې داعش جنګیالیو ځپلو ته دوام ورکړي. سپینې ماڼۍ د ډسمبر په میاشت کې اعلان وکړ چې له سوریې څخه 2000 پوځیان وباسي. دغه پلان د امریکایي سیاستوالو او پوځیانو شدید غبرګونونه راپارولې دي. په دې باره کې پام وکړئ، د امریکا غږ آشنا تلویزیون رپورټ ده.
سپینې ماڼۍ د تیر کال د ډسمبر په میاشت کې اعلان وکړ چې په ډېره بیړه به 2000 عسکر له سوریې نه وباسي، خو اوس داسې ښکاري چې د عسکرو وتل به 150 کوي. د امریکا عسکر لا تر اوسه پورې د سوریې په منبیج کې ګزمې کوي. منبیج د ترکیې په سرحد کې پروت دی او امریکا پلوه کوردي جنګیالیو په 2014 کال کې د اسلامي دولت یا داعش له ډلې نه ونیو. له نن نه دوه اونۍ مخکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل
اوس د دې وخت رارسېدلی دی چې زموږ عسکر خپل کور ته راشي.
هغه زیاته کړله چې حکومت به سمدلاسه 2000 عسکر له سوریې نه وباس. ولسمشر دا هم وویل چې عسکر به سوکه سوکه کور ته ولیږي، خو په عین حال کې به د داعش له افراطیانو سره جګړه هم کوي. د امریکا یو مهم سناتور لینزی ګرام چې د ولسمشر د ګوند سړی دی همدې ته ورته پیغام یې ورکړ او په ښکاره یې د امریکایي عسکرو له وتلو سره مخالفت وکړ.
موږ د وقفې په حالت کې یو. د دې ارزونه کوو چې د ولسمشر د اهدافو د لاسته راوړلو لپاره تر ټولو غوره لاره کومه ده.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ زیاتره وخت دا خبره کوي چې په کار ده موږ ټول د جګړې د مالی بار په اوچتولو کې شریک واوسو.
که چیرې هغوی غواړي چې موږ ورته جګړه وکړو، نو په کار ده چې هغوی هم قیمت تادیه کړي او په دې کې مالی قیمت هم شامل دی، ځکه موږ د دنیا سادهګان نه یو.
د اونۍ په آخره کې د ترکیې او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو له یو بل سره د دې لپاره وکتل چې خپلې قواوې په سوریه کې د ولسمشر ټرمپ د وتلو له پریکړې نه وروسته منظمې او هماهنګې کړي. هغه یاغیان چې ترکیه ملاتړ کوي او د سوریې قواوې چې روسیه ملاتړ کوي منبیج ته د ننوتلو په تکل کې دي، او همدا کار د کردانو د وای جی پي له قواوو سره د شخړو د پیل سبب کیږي. یو جمهوری غوښتونکی سناتور خبرداری ورکوي چې له سوریې نه په بشپړه توګه وتل د دې معنی لري چې امریکا به د شخړو نه وروسته سوریه کې هیڅ نقش ونه
لري.
په دې برخه کې به د ترکانو، روسانو، ایرانیانو او اسد له خوا نه پریکړه وشي او دا یو هم زموږ ګټې په نظر کې نه لري.
د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو وویل چې دی به په دې تړاو نه یوازې د اسرائیل له مشرانو سره خبرې وکړي، بلکې له نورو مهمو شریکانو سره به هم بحث وکړي چې د امریکا د عسکرو خوندي راوتل تضمین کړي او امنیت په موثره توګه هغوی ته وسپاري.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده او تاسې زموږ سهارنۍ پښتو خبرونه اوري. استرالیا په چین کې د دوو کاناډایي اتباعو په باره کې اندېښنه څرګنده کړې ده. د بهرنۍ پالیسۍ د متخصصانو د دې پوښتنې څخه وروسته چې ولې کامبیرا په دې باره کې خاموشه ده، استرالیا په یوه خبره سوي اعلامیه کې د دغو توقیف سو اتباعو په باره کې اندېښنه څرګنده کړه. د امریکا ژغ خبریال فیل مرسر په دې باره کې له سیدنی څخه دا رپورټ رالېږلی دی.
اروپایي اتحاد، برطانیې، آلمان او فرانسې د دغو دوه کاناډایانو توقیف کېدل سخت غندلي وو او دوی د دغو کاناډایانو د توقیف کېدو په باره کې اندېښمن وو او وایي داسې ښکاري چې تر شا یې سیاسي هدف وي. چین په مایکل سپاور او په مایکل کوفریګ باندې تور لګوي چې دولتي امنیت ته خطر مخامخ کوي. د بین المللي اعتراضونو باوجود استرالیا چې د کاناډا د لویدیځ متحدینو نه بله متحده ده خاموشه ده. په دې باره کې رسمي تشریحات نه وو ورکړل شوي، مګر د علماو او ډیپلوماتانو یوې دېرش کسیزې ډلې په یوې عارضې لاسلیکونه کړي دي. په دغه عارضه کې له کامبیرا نه غوښتل شوي دي چې د دغو دواړو کسانو د خوشي کولو غوښتنه دې وکړي. د استرالیا په ملي پوهنتون کې د ملي امنیت د پوهنځي مشر روري میډ کلف نه وایي استرالیا باید د کاناډا سره اوږه په اوږه ودرېږي. میډ کلف خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
If middle-sized democracies don't stand together against offensive behavior by China on the international stage, then one by one we will be subjected to similar punishment or bullying on those occasions when our interests clash with China.
که د منځنۍ سطحې ډیموکراسي په بین المللي صحنه کې د چین د تېري کوونکي سلوک په خلاف نه درېږي، نو دوی به یو په یو دې ته ورته سزا سره مخامخ شي، یا کله چې د چین سره زموږ ګټې په ټکر شي نو په دغه وخت کې به د زورونې سره هم مخامخ شو. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر میرس پین په عکس العمل کې یوه لنډه غونډې اعلامیه خپره کړه. د کاناډا د هغې غوښتنې ملاتړ یې ونه کړ چې دغه دواړه کسان د سمدستي خوشي کړی شي. پین وایي
The Australian government is concerned about the recent detention of two Canadian citizens in China. We would be very concerned if these cases were related to legal proceedings currently underway in Canada involving a Chinese citizen.
د استرالیا حکومت په دې وروستي وختو کې په چین کې د دوه کاناډایانو د بندي کېدو په باره کې اندېښنه څرګنده کړې ده. موږ به اندېښمنو چې دغه قضیې د چینایي طبیعي میرمن منګ واژو د قانوني پراسس سره ارتباط پیدا کړي چې همدا اوس جریان لري. چین د استرالیا ستر تجارتي انډیوال دی، مګر په دې وروستیو وختو کې دغه روابط د استرالیا په کورنیو چارو کې د بیجنګ د لاسوهنې په سر خړپړ شوي دي. په داسې حال کې چین په کامبیرا باندې د کمپیوټري جاسوسۍ په ارتباط تور لګوي. استرالیا د تیرې میاشتې په سر کې وویل شرکتونه د چین د حکومت د کمپیوټري جاسوسۍ حملو د پراخه مبارزې د قربانیانو په کتار کې راځي چې په بین المللي سطحه یې سرته رسوي. کامبیرا وویل کمپیوټري جنایت د دې ظرفیت لري چې بین المللي اقتصادي ودې، ملي امنیت او بین المللي ثبات ته تاوان ورسوي.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. دا امریکا ژغ آشنا رادیو ده. په داسې حال کې چې د کابل په ګډون د افغانستان په لویو ښارونو کې هوا تر بل هر وخت ککړه سوې، د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي چې د ککړتیا د کچې د راټیټولو لپاره یې پلان ترتیب کړی دی. د کابل ښار اوسیدونکي د ژمي په موسم کې د بې کیفیت موادو سوځول د هوا د ککړتیا عمده لامل ګڼي او په مخنیوي کې له چارواکو څخه د جدي اقداماتو غوښتنه کوي. په دې باره کې پام وکړئ د ممتاز بهیر رپورټ.
د کابل هوا تل ککړې خو د ژمي په موسم کې بیا ډیر خلک د هوا پاکوالي ته پاملرنه نه کوي. ځینې د سون توکي کار
دا د کابل ښار اوسیدونکو احمد زیاده چې په دغه ښار کې د هوا له ککړتیا شکایت کوي. دا ژمي پر رسیدو سره په کابل ښار کې د سون توکو د استفادې کچه په بیساري ډول لوړیږي چې ورسره هوا او چاپیریال هم ککړ کیږي. احمد زیا وایي چې د هوا د ککړتیا له امله هر ورځ سلګونه کسان د تنفسي ناروغیو له امله روغتونونو ته ځي.
دا ټول د سون توکو له امله دي چې بې کیفیت سون توکي کارول کیږي. تر ډیره دغه توکي د فابریکو والا یا په کورنیو کې ځینې همداسې توکي کاریږي، په هټیو کې تر ډیره بیا په حمامونو کې دا د سون توکي کاریږي، په بټیګانو کې د خښتو په بټیو کې البته د سون توکي کاریږي چې هغه د هوا د ککړتیا باعث کیږي.
د خلکو په وینا تر ډیره په دغو ځایونو کې د سکرو، ټایرونو او داسې ورته نورو موادو څخه استفاده کیږي چې د دود د تصفیه لپاره یې هیڅ ډول تدابیر په پام کې نه نیول کیږي. خان ولید دغه خار بل اوسیدونکو وایي
د ورستیو کې او په خاصه توګه د ژمي پر رسیدو سره د کابل هوا ډیره چټله شوې ده چې دا د یو لړ ساري ناروغي او تنفسي ناروغي لامل کیږي.
دوی له حکومت په ځانګړي ډول له اړوندو ادارو څخه غواړي چې د هوا د ککړتیا په مخنیوي کې جدي ګامونه پورته کړي. خو د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي چې د بې کیفیته سون توکو د استفادې سربیره په کابل کې د نفوس زیاتوالی، د ورښتونو نشتوالی، د سړکونو خاموالی او بې نظمي هم د هوا د ککړتیا عمده لاملونه دي. دا دغه ادارې مسلکي مرستیال انجینیر عزتالله صدیقي د سې شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل د افغانستان په کچه د هوا د ککړتیا د کچې راټیټولو لپاره یې ژمنی پلان چمتو کړی دی چې په عملي کېدو سره به یې تر ډیره بریده هوا پاکه شي.
د چاپیریال ساتنې ملي ادارې د ژمنی عملیاتي پلان باندې کار وکړو. هغه کوم تشریحي پلان نه دی، غټ پلان نه دی، صرف دوی صفحه پلان دی چې په هغه کې یولس موارد ذکر شوي دي. په یولس مواردو کې، په ډیرو مواردو کې مې هغه کې گزارش تاسو ته وړاندې کړی، ولی صرف هغه غټ ارقام یې زه تاسو ته ښایم. تر اوسه پورې موږ څلور دېرش امامونه، سقابې، رستورانتونه، شفاخانې، بلند منزل شناسایی کړي دي. د دې جملې نه یو سل شپږ شپېته بابای مسدود شوي.
د هوا د ککړتیا د کچې راټیټولو لپاره ټاکل شوی چې دغه عملیاتي پلان د کورنیو چارو وزارت په همکارۍ د افغانستان په څلور دېرشو ولایتونو کې عملي شي. د کورنیو چارو وزارت د پالیسۍ او ستراتیژۍ مرستیال شاولی صافی خبریالانو ته وویل دا پلان یوازې په کابل ښار کې نه، بلکې د هیواد په کچه په څلور دېرشو ولایتونو کې تکثیر شوی دی او د ولایتونو ټولو امنیه قمندانانو ته دستور ورکړل شوی چې باید په ولایتونو او لویو ښارونو کې د چاپیریال ساتنې له ادارو سره په همغږۍ په دې اړه کار وکړي. دا چاپیریال ساتنې ملي اداره د غراز وایي چې د خښتو د بټیو د فعالیتونو د تنظیم او کنټرول لپاره یې په کابل کې له 1500 زیاتې بټۍ ثبت کړي او د فعالیت د جواز د اخیستلو لپاره یې د صنعت او سوداګرۍ خونو ته معرفي کړي دي. د دغې ادارې د چارواکو پر وینا په تېرو لسو کلونو کې نه دولت او نه هم خصوصي سکتور په ساختماني چارو کې د هوا د ککړتیا مخنیوي ته پاملرنه کړې، خو د نویو مقرراتو په اساس پانګوال دې ته اړ شوي چې په خپلو چارو کې د چاپیریال ساتنې مسلې ته جدي پاملرنه وکړي. د ایرو ویژوال د انټرنیټي پاڼې د اټکل له مخې د کابل هوا د سې شنبې په ورځ 130 درجې ککړه ښودل شوې ده. د دغې انټرنیټي پاڼې د اټکل په اساس کابل د هوا د ککړتیا له پلوه د نړۍ د ښارونو په کتار کې 14 ځای لري. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
او دا هم د دې خبرونې وروستی رپورت. د فراه د پشترود په ولسوالۍ کې د پولیو د واکسین د کارکونکو سره د طالبانو همکاري قوي سوې ده. نور تفصیل زموږ د خبریال خوشحال ځلان په رپورټ کې واوري.
د فراه سیمه ایز چارواکي د دې ولایت په ځینو ولسوالیو کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزرن ضد واکسین سره د طالبانو د همکارۍ خبر ورکوي. د فراه پشترود ولسوال غوث الدین نورزی وایي طالبانو د قومي مشرانو او ځایي اوسیدونکو په منځګړیتوب د پولیو واکسین سره د مخالفت پر ځای همکاري پیل کړې ده.
برابر ما به کوم کلي ته زنګونه ولی کوم کلي ته نه ورغلی هغه ته مونږ چې بلاکی کلي ته نه دی تللی هغه ته بیا ورواسو خپل نظرات کړ دغه دې ورواسو که مشکل نه ورونه پر دې برابر کې مخالفت کړو خدای هم دانه د ولسوالۍ څخه مونږ په شرکت را وکړو
بل پلو یو تن مدنی فعال شرف الدین کاکړ ټول ماشومانو ته د پولیو واکسین رسیدو په موخه د طالبانو سره یوې پایلې ته رسیدل د اړوند سیمه ایزو چارواکو دنده بولي، ځکه فلج ډیره خطرناکه ناروغي ده چې تلپاتې معلولیت رامنځته کوي.
واکسین واکسین د دولت د وسوال مخالفینو سره په هر ډول چې کېږي تفاهم وکړي او هغه نام مسلې چې دي هغه تر خپل کوشش لاندې راولي. که چېرې وحشي نه شي د دې ویره شته چې دا به نور کسان به په اخته شي او زموږ ټولنه به بیا د یو بل ناورین سره مخ شي.
په همدې حال کې د فراه قومي مشران وایي په فلج ناروغي اخته شوی کس خپل ټول عمر په سخت تکلیف او عذاب کې تیروي چې د کورنۍ او ټولنې د اوږو بار هم ګرځي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډېر درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خپرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتېږو. په لنډ وخت کې به دری خپرونه پیل سي. تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو سره اوسئ.